په پیښور کې د ماسپخین دو بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونو په دی یو بل کړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنې. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونه مشالونه او د سولې پر لور تر ورو خبرونه د بشیر ګواښ. لومړی د خبرونو سرټیکي عوامي نشتل ګنوای حکومت د اصلاحاتو په عملی کولو کې نور ځنډ نه کوي او قبلي سیمې دی په خیبر پښتونخوا کې شامل کی. په کوټه کې خبرلانو مظاهره کړې ده او د عراق حکومتي او کوردي ځواکونو ترمنځ د کرکوک ښار پر سر نښتې شوې. د خبرونو تفصیل د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یو ځل بیا پر حکومت غږ کړی چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډې کې. نوموړی پرون په پېښور متنو کې وی جلسې ته ویل پښتانه سیاستوال باید پر دې مسله له بې اتفاقۍ لاس واخلي. تر دې مخکې د جماعت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمان پېښور کې د خپل ګوند د ځوانانو په یوې غونډه کې خیبر پښتونخوا سره د قبایلو یو ځای کېدو مخالفت کړی و او ویلي وو چې قبایلي سیمې دې ځان له صوبه شي. بلخوا پښتونخوا ملي عوامي پارټي دریځ لري چې د قبایلي سیمو د حیثیت بدلون په اړه دې له ځایي خلکو پوښتنه وشي. د خیبر ایجنسی د لوړګو قومي مشرانو غوښتنه کړې چې تختول شوي ولس کسان دې را خوشي شي. دا ولسی خلک څلوي خورځې مخکې د افغانستان ننګرهار سره نږدې د خیبر ایجنسی له انزرو ناو سیمې څخه تختول شوي دي. علم نور نن مشال ریډیو سره خبرو کې له وسلوالو غوښتل چې د کورنۍ تختول شوي غړې دي ور پرېږدي.
زما درې نمسی دی او یو مزور دی او دوه مورورونه دی چې مونږ له خپل ماشومان راکړه او مونږ هیڅ قسم که مونږ څه ګناه یې کنه او بی ګناه یو او ماشومان دی او سکول ورکی دی او مونږ سپینګیر یو. مونږ هیڅ قسم ګناه نه کړی او مونږ دا عاجزي ورته یو دا سوال ورته کړو چې مونږ له خپل ماشومان راکړه مکتبونه دي او پارشي دي امتحانونه دي او خویندې او میندې راړي پوه شوې. مونږ سوال ورته کړو چې مونږ له خپل سړي را پاره طریقې چې را لرې کړه.
تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې کسانو د تښتولو ذمواري نه ده اخیستې. له کورمې څخه پکتیا ته تللې خرلاچي لار نن په دوهم ورځ هم بند ده. دا لار پرون پر پاکستاني ځواکونو د دریو هغو بمي چاودنو وروسته وتړل شوه چې څلور پوځیان وژل او درې پکې زخمیان شول. یو ځایي سوداګر حاجي مصایب حسین نن مشال ریډیو ته وویل د دې لارې بندېدو له وجې په لسګونو تجارتي ګاډي په ځای ولاړ دي او که لار همداسې ولاړ بنده پاتې شي نو ځایي خلکو ته ډېر نقصان کوي.
مومالونه خرابېږي چې بیا هم لوډ شو اندازه هر ځای کې ساده کې خو خرلتای تا تقریبا 30 35 40 ګوډي رسیدلې دي چې هغه وی لوډ دي د کیلې آیا دي نو دا فروټ آ دي سبزی آ دي دا چون کې وی آ دي انډې کنه دا شي خرابېږي نو دا خلک سفر کې دای شي ځکه ته ډیر شول.
د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې د دې حملو ذمہوري منلې و. نن په بلوچستان کې خبرلانو مظاهره کړې او له حکومتې د امنیت غوښتنه کړې ده. دوی په کوټه کې د احتجاج په مهال وویل چې د بیلابیلو ګواښونو له وجې خپل کار په سمه طریقه نشي کولی. د بلوچستان خبرلانو اتحادیې مشر خلیل احمد نن په مظاهره کې وویل چې وسلوالو ورته ګواښونه کړي او فشار پیچي چې خبرونه یې نشر شي. دوی پر حکومت نیوکې کوي چې د خبرلانو خوندي ساتلو لپاره یې ډېر کار نه دی کړی. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. نن د عمان په سر ښار مسقط کې د افغانستان په اړه څلور اړخیزه غونډه کیږي. دې غونډه کې پاکستانی چینایي امریکایي او افغان چارواکي پر امنیت او سیاسي روغې جوړې غږیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنو اړیکو سلاکان محمد اسماعیل قاسمیار نن مشال ریډیو ته وویل هیله لري چې له دې څلور اړخیزې غونډې څخه طالبانو سره د روغې جوړې ولاړو مذاکراتو بیا پیلولو لپاره پرمختګ وشي. د یادو څلورو هیوادونو دا غونډه له نږدې یو کال راهیسې ځنډېدلې وه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان په کابل ښار د یوې حملې په مخنیوي کې د افغان پولیسو کار سایل دی. د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې یو لوی موټر بم د مخنیوي په خاطر د افغان پولیسو کار د ستاینې وړ دی. اوړو مشپا نا وخت افغان پولیسو په کابل ښار کې له چاودیدونکو توکو څخه ډک برلون کې موټر ونیو چې پکې د دوی په وینا 2200 کیلو ګرامه چاودیدونکي مواد ضبط شوي وو. پولیسو د دې په تړاو درې کسان هم نیولې دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د عراق حکومت وایي ځواکونه یې په کرکوک صوبه کې د کردانو تر کنټرول لاندې سیمو خواته ورغلي او له کردي جګړهمارو یې ځینې ځایونه نیولي دي. نن د اکتوبر په 14 تاریخ د عراق پوست په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د لانجمن ښار کرکوک په جنوب کې حکومت پلوه ځواکونو ځینې پلونه، سړکونه او بجلی مرکزونه نیولي او مخکې روان دي. د کرد ځواکونو یوه ویان بریګیډیر جنرال بهزاد احمد منلی چې وفاقي ځواکونو ته ځینې صنعتي ځایونه نیولي دي او زیاته کړې ده چې ډېره مرګ ژوبله شوې خو نور تفصیلي نه دی ورکړی. د اکتوبر په 15 تاریخ د بحران ختمولو مذاکرات تر هغې وروسته ناکام شول چې کوردي مشرانو د عراق مرکزي حکومت دا مطالبه ونه منله چې ویلي وو د خپلواکۍ ټول پوښتنه دې رد کړي. کردان او بغداد دواړه پر تیل لرونکي کرکوک ښار د ولري او خپلې بولي. د قرغیزستان په انتخاباتو کې د ګټونکو امیدوار یا کاندید مهم سیال عمر بیگ بابانوف نن خبرلان ته وویل چې په ټاکنو کې سرغړونې شوې خو نوموړی به رسمي نتیجو ته چیلنج جوړ نه کړي. د قرغیزستان د انتخاباتو مرکزي کمیشن ویلي چې لومړنۍ نتیجې ښیي چې د حکمران ګوند کاندید سورون بای جین بیکوف 45% رای ګټلې دي. خو د هغه سیال عمر بیگ بابانوف د اکتوبر پر 14 تاریخ وویل چې د سرکاري ټلویژن له لارې یې د ګوند په اړه بد تبلیغات وشول او امنیتي ادارې هم یو طرفه وي. دا و تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار رابعه اکرم خان تاسو د موسم حال او د پیسو بی وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.05 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.05 روپۍ او 1.30 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.06 روپۍ او 1.60 پیسې او په 1.06 روپۍ او 1.50 پیسې. یو یورو په 1.06 روپۍ او په 1.20 روپۍ او 1.60 پیسې. یو درهم په 1.10 روپۍ او 1.06 پیسې اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ او 1.12 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28.25 روپۍ او په 28.42 روپۍ. یو افغانۍ په 1.05 روپۍ او په 1.05 روپۍ. او په یو پاکستانی روپۍ 3.6 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.7 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 19، بنو کې 20 او 40 او په کوټه کې یو کم 10 او 45 وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه یو ساته خبرونه کې اوري. د عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون په خبرت نږدې په متنو کې یو ولسی غونډه ته په وینا کې یو اړبیا د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا صوبې د ورګډولو خبرې حمایت وکړ. په کامی سملا کې د باجوړ د خلکو منتخب استاد شهاب الدین خان هم وایي چې قبایلی سیمې په فطري توګه په خبرت نږدې دي او باید چې بیلې ترې نکړل شي.
پېښور زموږ مرکز دی، د دې کور نه جدا کول خو داسې دي لکه موږ چې اطمینان کوي.
د افغانستان سره د تجارت د کورمې د خرلاڅو لار نن د دویمې ورځې لپاره هم تړل شوې ده. په پلچینار کې د ترانسپورټرانو د اتحادیې یو مشر اندېښمن دی چې په ګاډو کې بار کړي مالونه به ورته خراب شي.
40 ګوډي مې لوړ دي، چې فروټ آ دي، سبزي آ دي، پوښ آ دي، انډې کنه دا شی خراب دي، دا خلک سفر کیدای شي.
او د دې ونه د سولې پر لور خبرونه کې د افغانستان د روغ جوړې په مخه د سیمې د هیوادونو او امریکا د نوو هڅو په اړه اوري.
د پاکستان او د چین سره د تېشتې طالبان سره دې ته وایي افغانستان او د امریکا حکومت چې تاسو زیات هلې ځلې وکړي.
مشالونه خبرونه هم درته لرو. هله دا له موږ سره اوسه. اولنی موضوع ترازو د عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون مازیګر په خبرت نږدې په متنو کې وی عوامي غونډه ته په وینا کې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا صوبې د ورګډولو خبري حمایت وکړ. په دغه لړ کې د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن ورستای څرګندونې په کلکه وغندلې. مولانا فضل الرحمن د خالی پروس په خبر کې د قبایلی زدکونکو یو کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې له خیبر پښتونخوا سره د قبایلی سیمو شاملول بهرنۍ ایجنډا ده او دا چې په دغه کار کې د قبایلو تاوان دی. اسفندیار ولی خان وایي که د قبایلی سیمو پښتانه د خیبر پښتونخوا له هغو سره یو ځای شي نو د خپلو حقونو ترلاسه کولو کار به ورته اسانه شي. غلام غوث له پېښوره راپورټ راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د مولانا فضل رحمان هغه بیان رد کړی دی کوم کې چې هغه ویلی وو چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا سره شاملول یو بهرنی ایجنډا ده او په دې خبره باندې پښتانه د یووالي په ځای په دوو ډلو ویشل شوي دي او د یو بل سره په لانجه شوي دي. اسپندیار ولی خان د مولانا فضل رحمان د دغه خبرې په جواب کې تیر مازیګر په متنو پیښور کې د خپل ګوند د کارکونانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل، زه خو پښتانه یو کول غواړم او د ویشلو په ځای د فاټا پښتانه د خیبر پښتونخوا د پښتنو سره یو ځای کول غواړم. دویمه خبره د مولانا ډیره عجیبه ده او هغه دا چې د انزمام ایجنډا د امریکې یو سازش دی، که د اصلاحاتو سپارښتنې د امریکې سازش دی او ستا ګوند په مرکز کې د وفاقي حکومت برخه ده، نو آیا ته په دې ګناه کې ځان شامل ګڼې او کنه؟ اسپندیار ولی خان زیاته کړه چې د هغه ګوند به په پاکستان کې دننه د پښتنو د رایه وزی کولو لپاره خپل مبارزه جاری ساتي. که څوک خوشحاله وي او که خوشحاله نه وي، خو مونږ به د انګریز دا کرخه د پښتنو د سینې نه لری کوو او په پاکستان کې دننه ټول پښتانه به یو ځای کوو. اسپندیار ولی خان زیاته کړه چې په چین پاکستان اقتصادي رهداری کې پښتنو ته موجوده صوبایي حکومت او وفاقي حکومت خپل برخه نه ده ورکړي. زه له صوبایي او وفاقي دواړو حکومتونو نه تپوس کوم چې په سی پیک کې د پښتنو څومره برخه ده. زمونږ وړاندیز دا و چې د سی پیک لویه لارې دي د پیښور د موټروی نه په انډس هایوې ورتیره شي چې د پښتنو د سیمو د تړلو وروستو پنجاب ته ورسي او د دې تر څنګ دي له باجوړه تر جنډوله او بیا جوب پوري یو بل سړک پکار وو چې قبایلي سیمو هم د دې پروژې نه ګټه پورته کړې وې. اسپندیار ولی خان په خپل وینا کې د پښتونخوا په صوبایي حکومت او د تحریک انصاف د مشر عمران خان په وروستیو څرګندونو هم نیوکې وکړې. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د قبایلي سیمو د مشرانو تر څنګ د هیواد سیاسي او مذهبي ګوندونه هم د فاټا اصلاحاتو پر خبره سره ویشل شوي دي. ځینې ګوندونه فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو حمایت کوي او ځینې نور یې بیا مخالفت. د واکمن مسلم لیگ نون ګوند د باجوړ نه منتخب پارلماني استازي شهابالدین خان وایي د فاټا ګټه له خیبر پښتونخوا سره په شاملېدو کې ده او چې کوم ګوندونه دغه خبرې مخالفت کوي نو هغه د قبایلو خیرخوا نه دي. خو د خیبر پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ بیا وایي د قبایلي سیمو د راتلونکي په اړه د لکمې پرېکړې کولو وړاندې باید د دغو سیمو د اوسیدونکو رائے معلوم کړل شي. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
د عوامي نېشنل ګوند، پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي او پاکستان پیپلز ګوند په شمول یو شمېر نور مذهبي او سیاسي ګوندونه د فاټا نه منتخب ځینې پارلماني استازي او ځینې قبایلي مشران غوښتنه کوي چې حکومت د فاټا اصلاحاتو کې نور د ځنډ نه کار نه اخلي او زر تر زره د سیمه د خیبر پښتونخوا برخه جوړه کړي. خو بل پلو پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام فی په شمول د فاټا ځینې منتخب پارلماني استازي او ځینې قبایلي مشران فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو مخالفت کوي او وایي چې تر هر ډول بدلون وړاندې دی د قبایلي سیمو له اولس څخه تپوس وکړی شي. د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ نه منتخب پارلماني استازي شهابالدین وایي چې د فاټا ښه راتلونکی خیبر پښتونخوا سره په شاملېدو کې دی او چې کوم ګوندونه د دې مخالفت کوي نو هغه د فاټا خیرخوا نه دي. خود پختونخوا ملی عوامی ګوند سینیټر عثمان کاکړ وای چې د یو څو کسانو په خوخه د فاټا د راتلونکو فیصله کول د یاد سیمه خلکو سره زیاتې دي.
داوانه تر ټولو د دوی اته سینیټران دا بخ ختمی او دویم خبره دا ده چې پاتا ځانتا یو نیو خود مختیار علاقہ ده پاتا خپل جرګې دی پاتا دولت خپل مرزي ده اوس اسټابلیشمنت یو فیصله ده چې هغه د پاتا مور په خبر پښتونخوا ده خو د پاتا ولس نه منی دا فیصله پاتا ولس رائے دوی څه نه جنای شي که څوک د پښتونخوا وحدت غواړي خو ټک میالي راځي د پنجاب د پاتا کې شامل وي مول څور څلور کال دا ځای چې خبر پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا سره یو کشتي ودانه کې
پر اکتوبر کې د پاتا اصلاحات عملی کولو لپاره د قبایلی سیمې ځنی منتخب پارلماني استازو وکیلانو زده کوونکو او د ځنی سیاسي او مذهبي ګوندونو غړو نه علاوه په ګڼ شمیر کې نارینه او زنانو د اسلام آباد په ډی چوک کې احتجاجي مظاهره کړې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د کورمه پولیټیکل انتظامیه وای د خرلاڅو لار نن په دویم ورځ هم تړلې پرته ده او چاته هم پر د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. دغه دروازه له پرونیو بمی چاودنو وروسته تړل شوې چې په دغه پیښه کې څلور امنیتي سرتیري وژل شوي ول. د کورمه پر لار افغانستان ته د مال وړونکو گاډو مالکان او ډرایوران وای د یاد لارې بندېدو دوی ته دوی له مالی زیان سره مخامخ کړي دي. طارق اورگزی په دې موضوع رپورټ راکوي.
د انځری حاج مصائب حسین چې په بڑا چنار کې د تاجرانو اتحادې مشر د مشال لډیو ته وای کده غدر وزه زر کولو نشول نه په کم گاړو کې چې میوه او سبزیانې ربر کړی شوی دی هغه به ټول خراب شي او توانونه برته ورسیږي.
کوارد کې ودری دلو مخ کې رونق لولو غوي نو خدای نه خواسته کلیا را وګدای شي بیا د مملونه خرابې چې د خام لوټ شو انده یار ځکه چې ساده کې خرلتای تا تقریبا 30 35 40 ګوډي رسیدلې دي چې هغه وی لوټ دي د کی کلیا یاد نه دا غفا فروټ اره سبزی ا دی دا چون کې وې ا دی انډه کنا دا شای خرابې دي نو دا خلک سفر کې دای شي ځکه ته ډیر شول.
معلومات در مخه د خلاصو دروازه د اتوار پرز هلته د بامي 14 وروسته تړل شوې ده. په هغه 14 کې د یو کیپټن په شمول سلور امنیتی اسکر مړه او درې نور زخمیان شوي ول. د هغو بامي 14 زمواري تحریک طالبان پاکستان په خپل سر اخستې و. د پاړچینار حاجی رؤف حسین چې افغانستان ته تجارت کوي مشال لډیو دوای د خلاصو دروازه لبندې دو سره هلته سوداګریزي حل ځلې سخت متاثر کېده شي په کار د چې حکومت زرت زره کول وکړي.
سرګردي مرکول پاکستان ټول پاکستانی می د خلاف یو دې شاد نشته د وټ نقصان شوې ده. مو خپل فوج سره ولاړ یو او سره سره مو کبایل ډیر وخت نه روزګار یو ډیر مطلب د شګردین زپری خلک یو فوج په تاون سره یو کور روزګار مې نو شوه دی دا روزګار صرف تر منا بل څه مې نه نسه کړه چې پر خلک دی باندې روزګار کوي خدي روزګار وجه نه د خلکو روزګار وبسته دی دا و بور بچو ته روزې روټه او ګومې لویږي نو مو ان شاء الله دا امید ته چې دارو او باندې نو کولاو شي.
یو انتظامی چارواکي نوم نه خدل په شاد مشال رډیو ته ویل د خرلاڅو دروازه چې د پوس په امره تړلې دا تر اوسه ورته د خلاصولو سند ویل شي. د ملک په بلابلو برخو د ترهګرې پر لپسې بریدونو وروسته د خلاچې لار چې د افغانستان خوست پکتیا او نورو سیمو ته د سوداګرۍ لپاره ډیره زیاته کارول کیږي په روان کال کې سوارې د دې لپاره وتړل شو چې په دې لار د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي او د نورو ممکنه بریدونو مخنیوي وکړي. طارق اورگزی، مشال رادیو، پېښور.
د خیبر جنسید لوړگی او د دلخاد نومي کلی ځنې مشرانو ویلي چې لیات کلی څخه تختول شوي ولس کسان دي د انسانی همدردی پر بنیاد خوشی کړل شي. دوی په خبر دغه کسان شاوخوا څلوېخت ورځې مخکې افغان پولیتا نږدې له دغه سیمې تختول وسلوالو تختولي وو. د دې کسانو د کورنۍ غړي وایي سخت پریشان دي، حکومت باید مرسته ورسره وکړي. د مشال لړیو خبریال فرهاد شینوارې رپورټ راکوي.
د خیبر جنسې د لوړګي قومي مشرانو او د تختول شو ولسو کسانو کورنۍ او ځنې غړو غوښتنه کړې چې د دوی تختول شوي کسان دې را خوشي کړي شي. دوی وایي دغه کسان خو شرط څلوېخت ورځې وړاندې هلته افغان پولې ته نږدې د لوړګي انځر او نو سیمې ته د سیل لپاره تللي وو چې وسلوالو وتختول. د خیبر جنسې د لوړګي یو قومي مشر مفتي محمد اجاز مشال ریډیو ته وایي چې دغه کسان دې د انساني همدردی په بنیاد را خلاص کړی شي.
زموږ معلوماتو مطابق دا خلک چې کوم دي په افغانستان کې دي خالص انساني او په اسلامي همدردی او په جذبه باندې دا خلک را آزاد کا ځکه چې دا غریب بې وسه بې کسه خلک دي.
د لوړګي دلخات کلی سفارش خان وای چې په دې کسانو کې یو ورور شامل دی او دوی ډیر بې وسه خلک دي.
ما یو ورور دی پکې چې دا غرتو کې دار او ایب خان نه عمل او تلی وغره له دغه خپل وبو لپاره دا او هغه کار راغله بس غوایه کړ مونږ مطالبه دا ده چې دا خدای ته وګوره چې راپریده نه بالداران دي او نه چې کوم دی که نه په دې کې داسې زلل والا سړی شته. ټول غریبانان دي، څوک مزدوران دي، او څوک پمپی دی، او څوک نمبایستر دی، او څوک چې کوم دی که نه اسکول ورکی دي، او څوک څوک اداران دي.
یو بل تن عالم نور وایي
چې زما درې نمسی دي او یو مزور دی او دوه مورورونه دي چې مونږ له خپل ماشومان راکړه او مونږ هیڅ قسم ممکن سو گناہی کنا ا گناہ د مونږ ته خو یم خپل گناہ منو او بی گنایو او ما شومان دی سکول ورکی دی او مونږ سپینګریو مونږ هیڅ قسم گناہ نه کړی او مونږ دا عجز ورته یو دا سوال ورته کړو چې مونږ له خپل ما شومان راکړه
د دغه تختول شو کسانو پاړه څور زوډان دی د لوړګي او د ننګرهار د ځنې قومي مشرانو ترمنځ لیدکاته شوې دي خو تر اوسه څه درک نه دی معلوم شوی او نه هم له افغان چارواکو دیاڑس ویلی دی او تروسه چا زمواری نه د منلی د خیبر جنسی انتظامی چارواکی وای چې په دې ورستو کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ او نور سرکاري افسران د متاثر شو کورنیو سره د لیدو لپاره د لخت کلی ته ورغلی وو او دوی ته باور ورکړی چې د دغه کسانو د خوشی کولو لپاره هڅه پیل کړي دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
په بلوچستان کې د خبریالانو مشرانو ویلي په هیواد کې پر خبریالانو بریدونو کې زیاتوالی راغلی چې له وجې دا غوی او همدارز د رسنیزو ادارو لپاره کار کول ګران شوی دی. تیر ورځ په کوټه کې د مظاهرې پر وخت خبریالانو وویل حکومت باید د هغوی د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي. له کوټې د مشال لیډیو خبریال ایوب ترین حال راکوي.
د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې تر اتمام لاندې په سوابۍ کې د خبریال هارون خان د وژنې او ځینو وسلوالو ډلو لخوا د بلوچستانو خبریالانو او رسنیو ادارو ته د دمکیانو په ضد تېر ورځ د کوټ پرېس کلب او مخته احتجاجي مظاهره وسوه. پر دې مهال په خپله وینا کې د بلوچستان د خبریالانو اتحادیې مشر خلیل احمد وویل چې د ځینو وسلوالو ډلو د دمکیانو له امله خبریالان د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
بلوچ کم علیحدګي پسند تنظیمونه دي، هغه موږ ته یو الټیمیټم را ورکړی دی 24 تاریخ پورې کې موږ خبرونه الکترونیک او پرنټ میډیا کې نه شایع کیږي. نو دا نو شو نو موږ د صحافیان او د کم میډیا اوسیز دی پریس کلب دا نشانه جوړو. نو موږ دغه پارم یو احتجاج وکړي، موږ یو خط ګرد کم، موږ ای پی این ایس دی کم الکترونیک میډیا دی او یو نور باڈی دی هغه تلیکل دی.
دلته د سینیر خبریال شزاده ذوالفقار وینا و چې په پاکستان کې اوس هم د خبریالانو لپاره خطرات نه دي کم سوي.
هر کال چې دی نوې خطره چې راځي خلګه غا تیر خطرات چې دی هغه ویری دا نوې خطرات چې دی دا زیات غنی دي. اوس په دا صورتحال کې یو خواته چې دی د سټیټ ادارې دی، یو خواته چې دی هغه بین تنظیمونه دی، هغه دا خبرې کوي چې موږ اس قانون نه منو. تاسو به موږ خبر چې دی کم خبره چې موږ کوو ولې په دا خبره تاسو ناستس لازمش خبره دی بل خواته دا وای یغوی دا وای چې قانون کې یو دغه دی. تاسو دا د بین تنظیمان چې دی یو خبره منه چاپو د دې نوم بناخ.
بل پلو ته په پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکونکو اقبال خټک وای چې د هارون خان په وژنه کې تورن کسان نیول د حکومت ذمہداري ده.
دا د هارون خان وژنه نه ده، دا د زمون چې کوم اساسي قانون دی آئند د پاکستان پاره کې چې د کوم د خلکو د رائے ازاده حق ورکړی شوی دی. تا دا هغه حق باندې حمله ده او دا صرف هارون خان وجل نه دي، دا د پاکستان هر یو کس وجل دي.
وناکم پر وفاقي او صوبایي حکومت زور ورکړي چې د خبريالانو او رسنۍ ادارو د تحفظ لپاره د پټول هيواد کې ځانګړي ګامونه پورته کړي. دلته خبره د یادونه ورده چې درې ورځې وړاندې د ناصرګانو وسلوالو کسان لخوا د سوابي ځوان خبريال هارون خان وجل شوی وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. نن د عمان په مسقط کې د افغانستان د سولې په حق لا څلور اړخیزه غونډه جوړیږي چې په کې د خبرو لپاره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي یاد خار ته رسیدلي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا د غونډې ته په محتاطانه ډول خوشبینه ده، وایي چې دا به له پخوانیو غونډو ګڼې مختلفه وي. په دې کې تفصیل د سفیولا ستا تانگزی پر رپورٹ کی.
لډیر ځند وروسته بل اخره د افغانستان پاکستان چین او امریکا استازي یو ځل بیا د افغانستان د سولې په اړه نن غونډه کوي. دا غونډه د عمان په پلازمینه مسقط کې کیږي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي دا ځل غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په پاکستان باندې د امریکا لخوا مخکې له مخکې فشارونه وارد شوي او د همدې لپاره دا غونډه کېدای شي متفاوت ثابت شي. د سولې عالی شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یار پرون شپه ازادي راډیو ته وویل زینی مسائل شته چې وایو محتاطانه خوشبین یو. امریکا او ترامپ شاید د دې مسلې په اړه جدي وي او پاکستان هم پوهېدلی شي یوازې پاتې نشي او نور فشارونه پرې رانه شي. فکر کوم دا ځل غونډه د نورو په پرتله لږ توپیر لري. په څلور اړخیزه غونډه کې به ګډونوال د افغانستان د سولې په اړه په هغو مسایلو خبرې وکړي چې په پخوانیو غونډو کې پې بحث شوی دی. له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې په باب د افغانستان پاکستان امریکا او چین لومړی څلور اړخیزه غونډه د 2014 کال د جنوري په 11مه نیټه په اسلام آباد کې وشوه. رویټرز خبري اژانس 13 چهارشنبه د دوو طالب مقاماتو په حواله چې د نوم لا اخیستلو ډډه کړې ویلي که طالبان دې غونډې ته بلل شوي هم وای د رهبری شورا د پریکړې لمخې د دوی استادو په دې غونډه کې برخه نه اخیسته. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله هم د مسقط په قربتوب دا غونډه د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خوالي لپاره مهمه بلل ده. ښاغلی عبدالله پرون لغمان ولایت ته په سفر کې خبري اعلان تو ویل چې په دې څلور رخیزه غونډه کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبرې کیږي او لګاونډیو سره ښې اړیکې تل د افغانستان لپاره لومړیتوب لري. افغان حکومت د پخوانی څلور رخیزو غونډو د ژمنو د ماتولو لپاره تل پاکستان ګرام بللې ده. د سولې عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار ښاغلی قاسم یار هم دې مسلې ته اشاره کوي خو وایي اوسنۍ شرایطو ته په کتو داسې ښکاري چې یو عزم رامنځته شوی دی. مشکل ده چې ډیره تمه ولرو ځکه پخوا هم د همدغو هیوادونو ترمنځ څلور رخیزې غونډې وشوې. بیا هم همدا هیوادونه دي خو دا ور نوې خبرې دا دي چې د دې پروسې د بیا پیل او ژوندۍ کولو لپاره یو نخه او عزم موجود دی چې دا پروسه پیل شي. ښاغلی قاسم یار وایي په مسقط کې دا ناسته په یو ډول د ماسکاو له ناستې سره هم د سیالي کولو په خاطر ده او هڅه کیږي چې د ماسکاو تر ناستې له دې غونډې ښې پایلې ترلاسه شي. سره له دې چې په دولتي کچه د دې غونډې لپاره ښکېلو خواوو پوره چمتووالی ښودلی خو ځینې کارپوهان له هغې ډلې مایکل کوګلمن د پاکستان دوه مخی سیاست او په جګړه کې د طالبانو برلاسی هغه دوه عمده خنډونه بولي چې نه پرېږدي د سولې خبرې کامیاب شي.
د سفیر الله ستانگزی رپورٹ موردو د پاکستان ایکسپریس ٹریبیون رسپانې ولیکنه وای پاکستان نغواړي چې هند دې په افغانستان کې سیاسي رول ولري. رسپانې دا خبره په اسلام آباد کې د جگپوړو پاکستانی چارواکو په حوالہ لیکلې. د لیکنې مهم ټکی له داوود خټک اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه نن په عمان کې سلور اړخیزه غونډه کیږي د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون لیکي پاکستان غواړي هند افغانستان په چارو کې لاس اونه لري. ورځپاڼه د پاکستانی چارواکو په حواله لیکي چې تیره اونۍ د پاکستان په دوره راغلي امریکایي وفد سره د پاکستان د خارجه دفتر چارواکو تفصیلي خبرې کړي او امریکایي چارواکو ته په واضح ډول ویلي چې پاکستان یوازې په هغه صورت کې په افغانستان کې د امریکا د امن راوستو په کوششونو کې مرسته کولی شي چې د هند په اړه یې اندېښنې لرې کړل شي. ٹریبیون ورځپاڼه لیکي امریکایي وفد سره په خبرو کې پاکستان دا دریز وړاندې کړي چې د هند په افغانستان کې د سیاسي رول په صورت کې پاکستان د امریکا سره هیڅ قسم مرستې ته تیار نه دی. تیره اونۍ د امریکا درې کسیزه وفد د خپل یو ورځني سفر په ترڅ کې په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې کړې وې. هم په دغه ورځ د اغا کینیډیایي خاندان د غړیو د خلاصون خبر هم مخې ته راغلی و چې له تیرو شاوخوا 15 کالو راهیسې وسلوالو له ځان سره بندي کړی و. په دغو کسانو کې یو کینیډیایي د اغه امریکایي میرمن او د دوی درې بچي شامل ول. پاکستانی چارواکو ورځپاڼې ته دا هم ویلي چې دوی د افغانستان په بیا رغونه کې د هند پر رول هیڅ اعتراض نه لري. په اگست کې د افغانستان په اړه د خپل نوې تګلارې د اعلانولو په وخت د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په پاکستان نیوکه کړې وي او له هند یې غوښتي ول چې افغانستان سره خپل اقتصادي اړیکې زیاتې کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې کې دونکو د اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو لنډیز د بشیر غواخ ناورو.
له کوربه څخه پکتیا ته تللې خرلاڅو لار نن په دوهم ورځ هم بند ده. د لار پرون پر پاکستانی ځوکونو د تحریکی طالبان پاکستان وسوالې ډلې د دریو هغو بمی چاودنو وروسته وتړل شو چې تلور پوځیان پکې وژل شول او درې زخمیان کړل. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون په پېښور کې یوه جلسه کې یو ځل بیا پر حکومت غږ کړی چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه زر تر زره ورګړي کړي. د خیبر جنسی د لوړګو قومي د لوړګي قومي مشرانو غوښتنه کړې چې تکتول شوي ولس کسان دې ورخوشي شي. د ولسی خلک څلوي ورځې مخکې د افغانستان ننګرهار سره نږدې د خیبر جنسی له انزرو ناو سیمې څخه تکتول شوي دي. تر اوسه کومې وسوالې ډلې د دې کسانو د تکتولو ذمواري نه ده اخیستې. نن په بلوچستان کې خبرلانو مظاهره کړې او له حکومت د امنیت غوښتنه کړې. دوی نن په کوټه کې د احتجاج په مهال ویل د بیلابیلو ګواښونو له وجې خپل کار په سمه طریقه نشي کولی. نن د عمان په سر ښار مسقط کې د افغانستان په اړه څلور اړخیزه غونډه کیږي. دې غونډه کې پاکستاني، چینایي، امریکایي او افغان چارواکي پر امنیتي مسایلو خبرې کوي. د عراق حکومت وایي ځواکونه یې په کرکوک صوبه کې د کردانو تر کنټرول لاندې سیمو خواته ورغلي او له کوردي جګړهمارو یې ځینې ځایونه نیولي دي. د اکتوبر په 15 تاریخ د بحران ختمولو مذاکرات تر هغې وروسته ناکام شول چې کوردي مشرانو د عراق مرکزي حکومت دا مطالبه ونه منله چې ویلي وو د خپلواکۍ ټول پوښتنه دې رد کړي. کردان او بغداد دواړه پر تیل لرونکي کرکوک ښار دولري او خپل یې ګڼي. د امریکای او جنوبی کوریا سمندري ځواکونو په کوریایي جزیره کې شریک پوځي مشقونه پیل کړي دي. ابدا سیل کې چې د شمالي کوریا او د امریکا اتحادیانو ترمنځ حالات ترنګلي دي. او نن پاکستان او سریلانکا د متحده عرب اماراتو په ابو ظبي کې یوه ورځنۍ 50 اوریزه کرکټ لوبه کوي.
د خبرونه په پاتې برخه کې اوریدونکو ساسو لپاره مو دوه ونیس پروګرامونه راوړي د مشالونه او د سولې پر لور. اول مشالونه خبرونه درته اورو چې زموږ همکار شاهین بونيري جوړ کړی دا او تاسو یې په تکراری توګه اوري.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بونيري مو د ازادۍ د تحریک د نوموړو مبارزینو د ژوند او زیار پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک د نوموړي سیاسي مبارز ارباب عبدالغفور خان د ژوند او کار پاړه معلومات شریکو. د دې لپاره مو د ملکن پونتون د استاد ډاکټر نورالبصر امن سره خبرې کړې دي. ارباب عبدالغفور خان د پېښور په تاکال کې په 1901 کې د ارباب جمعه خان په کور کې زیږیدلی و. د خپل زلمیتوب د وختونه د ازادۍ په تحریک کې یو فعال کردار لوبولی و. وړومبی د یوې جرګې له لارې د خپلې سیمې د حقونو لپاره مبارزه کوله، خو بیا وروسته د باچا خان سره ملګری شو. په دغه لاره کې د مال او ځان ډېرې قربانۍ ورکړې. ډاکټر نورالبصر امن وایي د باچا خان خدای خدمتګار تحریک د پښتنو د حقونو خبره کوله، نو له دې کبله د پښتنو زړه او روح ته ډیر نږدې و. د هغه وخت چې کوم پوهه او تکړه خلک وو هغه د دې تحریک سره ملګري شو او دغه شان دا تحریک د کلیوالو سیمو نه خاریو ته وغځېد. په پېښور کې ارباب عبدالغفور خان د دې تحریک په پیاوړي کولو کې ډیر مهم کردار لوبولی دی. ډاکټر نورالبصر امن په دغه اړه نور وایي.
دا تحریک په دغه وجه باندې ورو نور ضلعو ته ډېر په دغه روانو، او چې کوم ځای کې به هم باچا خان او د هغې ملګرو دورې کولې نو نور خلک به هغې سره ملګري کېده. پېښور کې خو داسې ډېر خدای خدمتګار شته دي او وو د دې تحریک سره ملګري وو، خو په دې ټولو کې چې کوم ښکاره شخصیت وو هغه ارباب عبدالغفور. ارباب عبدالغفور د خلیلو چې کوم د پېښور یو غټه آبادي په خلیلو باندې مشتمل ده، د خلیلو د تپې او د پرته کال سره د هغې تعلق و. د پلار نوم یې ارباب جمعه خان و. او دې د اگست په میاشت کې په 1907 کې پېښور هم په دغه تاکال کې پیدا شوی و. ارباب عبدالغفور د لکوانۍ نه په سیاسي او سماجي هلو ځلو کې هغه لګیا و او د دغې سیاسي دغه چې کوم د لکوانۍ نه په هغه کې دا کوم سیاسي او سماجي او دا هلې ځلې داسې قسمه دغه جذبه پکې موجوده وه. د دغې په بنیاد باندې هغه اول خلیل جرګه په نوم باندې یو تنظیم جوړ کړی و چې دغه خپل د خلیلو تپه چې کومه ده د پېښور او د تاکال په دې کې به هغه سماجي سرګرمۍ کولې د هغې وخت چې د څه د هغې د وس مطابق و دغه د خیر ښېګڼې کارونه به یې کول.
باچا خان د خدای خدمتگار تحریک دلاندې د پښتنو په ټولنه کې د سیاسي ولسی او تعلیمی اصلاحاتو لپاره هلې ځلې کولې او په کلیوالو او خاري سیمو کې د آزاد سکولونو په نوم د تعلیمی ادارو بنیاد کې خود. ډاکټر نورالبصر امنوایی په پېښور کې د دې سکولونو په جوړولو او دې ته په مالی مرستو ورکولو کې ارباب عبدالغفور خان ډیر مهم کردار لوبولې دی. دغه سره سره یې په خار کې د باچا خان د پیغام عام کولو لپاره سیاسي غونډې او جرګې هم را جوړولې.
مې کله د خدای خدمتگار تحریک هغه پیغام هغه ته ورسېدو نو هغه په دې تحریک کې په ډېر ګرم جوش سره شامل شو او چې کله شامل شو نو تر اخره پورې د باچا خان ملګری و. که باچا خان دورې کړي دي نو ارباب عبدالغفور د هغه سره و، که هغه جیلونو ته کړي دي ارباب عبدالغفور د باچا خان سره ملګری و، که جلسې وې که جلوسونه و دغه شان که د حکومت خلاف څه مهم و هر قسمه دغه چې کوم د خدای خدمتګارو د مرام او د مقصد حاصلولو دپاره چې څومره هلې ځلې هم کېدلې هغې کې ارباب عبدالغفور ډېره په نره او ډېره په ښکاره باندې سه اغستې ده. چونکې د ده چې کوم د دې تحریک دپاره کومې هلې ځلې وې نو په هغې کې بنیادي دغه چې کوم و هغه د پېښور او د دې سیمې د خلکو په دې تحریک کې شاملېدلو. بل چونکې دې د یو مړې کورنۍ سره د دې تعلق و نو په دې سکولونو کې کوم چې خدای خدمتګار تحریک چلول په دې کې د مالی طور باندې د خپل حصہ چې کوم دغه کېدل هغه به د خپل حصہ په دې کې دغه کوله د ماشومانو د تعلیم حاصلولو لپاره.
کله چې په کال 1908 کې انتخاباتو شونه د خدای خدمتگار تحریک غړیو په خپل خپل سیمو کې د هغه وخت ډیرو لویو او زورورو کسانو ته ماته ورکړه. په سوابې کې خدای خدمتگار عبدالعزیز خان، سر صاحب زاده عبدالقیوم خان لا او په پېښور کې ارباب عبدالغفور خان، ارباب شیرعلي خان لا ماته ورکړه. هم په دغه کال چې کله باچا خان لجیله خوش شو نو ارباب صاحب ورله په پېښور کې یو لویه سیاسي غونډه را جوړه کړې وه. دا هغه وخت یو بل نوموړی مبارز قاضی عطا الله خان د جلسې مشري وکړه. ډاکټر نورالبصر امنوایی چې ارباب صاحب یو لست سړی و نو د تحکال په تاریخ یو کتاب هم لیکلی و خو له بده مرغه دغه کتاب لا خپور شوی نه دی. په دې کتاب کې د تاکال د تاریخ سره سره د خدای خدمتگار تحریک سره د تړلو مهمو پیښو او هلو ځلو ذکر هم شوی دی او د سیمې په سیاسي او ولسی تاریخ یو مهم دستاویز دی.
د چې په دغه د تاکال په تاریخ باندې یو کتاب لیکلی دی او هغه کتاب چې دی په هغې کې هم ډېر واقعیت دي خو چونکې د بدقسمتۍ نه تر اوسه پورې دغه کتاب چاپ شوی نه دی او دغه کتاب د ده د یو وراره سره دا وخت موجود دی او هغه یې داسې ډېر چاته ورکوي هم نه او په خپله هم نه چاپ کوي نه یم خبر چېره دا څه وجه کېدی شي. زه چې کله ما ریسرچ کوم نو زه خپله باندې هم ورغلی ما ماوی چېره د ارباب صاحب د هلو ځلو نه خلک خبر شي او دغه کتاب چونکې صرف د تاکال تاریخ نه دی بلکې کې د خدای خدمتگار په حواله باندې داسې مونږ ډېر ځایونو کې لیدلي چېره په دې کتاب کې دغه قسمه دغه موجود دی معلومات. نو په کار دا ده چې دغه نه صرف د ارباب عبدالغفور نوم به هم دغه شان ژوندی پاتې شي او خلکو ته به ورسي بلکې که داسې نور معلومات وي نو هم دغې نه به خلک خبر شي او تر اوسه پورې دا کتاب چې دی هغه چاپ شوی هم نه دی او داسې هغې کورنۍ والی ډېر ورکوي هم نه. ارباب صاحب چې دی نو هغه یو داسې شخصیت و چې هغه خدای خدمتګار چې کوم کارکونانو هغې له هر وخت حوصله ورکړې ده. هغه که په سمهم کې وو، هغه که په جلوس کې وو، هغه که په جیل کې وو، نو دغه خدای خدمتګار حوصلې اوچتې کړې دي. د هغې نه مخکې روان وو، دغه خپل پیغام چې دی خلکو ته په هر حالت کې رسولی دی.
نوموړی ادیب او شاعر هاغلی سلیم راز د خدای خدمتګار تحریک په اړه په خپل یو مقاله کې لیکلی دی چې په 1947 کې د هند د ویش نورستو پاکستان جوړ شو، خو حقیقي ازادي رانغله. کله چې په صوبه کې د عبدالقیوم خان په مشرۍ د مسلم لیگ حکومت جوړ شو، نو د خلکو د جدوجهد او قربانو دا سلای ورکړه چې د خبرې کولو حق یې ترنه هم واخسته او د اختلاف رائے د جمهوری حق نه بے برخې کړل. د ولس د دغو بنیادی سیاسي او جمهوري حقونو د بحالۍ او تحفظ لپاره خدای خدمتګارو اواز پورته کړ او مسلم لیگي حکومت د خدای خدمتګار تحریک د ختمولو منصوبه جوړ کړه او د سر لیډران یې گرفتار کړ. د هاغلی راس په وینا په دغو نیول شو مشرانو کې د خدای خدمتګار تحریک بانی باچا خان، ډاکټر خان صاحب، قاضي عطا الله خان او ارباب عبدالغفور خان او ځینې نور مشران شامل وو. ډاکټر نورالبصر امن وایي چې ارباب عبدالغفور د ازادۍ په مبارزه کې د دغې نه وړاندې هم سوسوزله د قید او بند د سختیو او زړه چاودون نه تیر شوی دی.
د خدای خدمتګارو د جیل د جون یا جیل تکچو دا لازم او ملزوم د هغه وخت د حکومت سره د ټولو نه د دې تحریک د ختمولو لپاره یا د دې خلکو د کنټرول کولو لپاره نه چې کومه اسانه لار وه د هغه جیلو. نو څنګه چې نور خدای خدمتګار جیلونو ته تللی دي، دغه شان ارباب عبدالغفور هم جیل ته تللی دی. او پښتون رساله چې کومې زړې ګڼې دي په هغې کې په یو رساله کې دوی چې کله په اول ځل باندې گرفتار شوی دی، نو هغه تقریبا 1940 خوشه د پښتون رساله یو اداریه ده دی چې کله نیولې شوې دی، نو په هغې باندې هغې یو خبر چاپ کړی دی او په هغې کې لیکي چې د 5 او 6 اکتوبر 1940 په میزنۍ شپه زموږ مخلص قومي کارکن ارباب عبدالغفور خان د ډیفنس آف انډیا اکټ لاندې د یو تقریر په بنا ونیول شو، کوم چې هغه د مابت خان په جومات کې کړی و. مونږ ارباب صاحب ته په دې تازه قربانۍ مبارکي ورکوو. دی د جیل نه ارباب صاحب چې کله په جیل کې وو، نو خپلو ملګرو ته یو پیغام رالېږلی و، هغه هم په دې پښتون رساله کې چاپ شوی دی. نو هغې کې بیا د دغې جواب کې لیکي چې ما ته معلومه شوې ده چې زما بعضې دوستان زما د ملاقات کوشش کوي او هغوی ته اجازت نه شي ورکېدی. په دې خبره ما ته ډېر تکلیف رارسي چې زما دوستانو ملګرو ته اجازت نه شي ورکېدی. په دې وجه زه ټول دوستان خبروم چې بیا دپاره دې څوک زما د ملاقات کوشش نه کوي. دی په هریپور جیل کې قید و او هلته کې په دغه وخت کې په خدای خدمتګارو باندې سخت بندیز لګېدلی و د ملاقات.
ارباب عبدالغفور خان د ژوند په اخري ورځو شپو کې د ځینې اختلافاتو له کبله د خدای خدمتګار تحریک نه لارې بېل کړې، خو په دغه لاره کې د هغه د مخکنو قربانیو او زیار له کبله ورته د پښتنو په سیاسي او ولسي تاریخ کې د قدر په سترګه کتل کېږي. اوریدونکو، دغه وا زمونږ د نن خبرونه را روانه ونې به د ازادۍ د تحریک د نور مبارزینو په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
او سوریدونکو، د سولې پر لور خبرونه چې بشیر گواخ یې جوړوي.
د سولې پر لور
د
د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا له استازو جوړې څلور اړخیزه غونډې دوه کال مخکې د دې لپاره پیل شوې چې طالبانو سره مذاکراتو ته لار هواره او په سیمه کې امن راشي. څېړونکي یاد څلور هیوادونه د افغانستان مسلې د حل لپاره مهم بولي، نو ځکه یې خبرې ګټورې ګڼي. د دې هیوادونو ناستې تر ځنډ وروسته بیا په داسې حال کې پیلېږي چې ډېر ور سره د سولې لپاره هیلې تړلې دي. نن د سولې پر لور خپرونه کې پر همدې غږیږو. زمو کوربه بشیر ګواکم هرکلی مو کوم. د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین د څلور اړخیزو غونډو لړۍ له نږدې یو کال راهیسې ځنډېدلې. افغان چارواکو دې ناستو کې د امریکا او پاکستان سربیره د چین شتون ځکه مهم بللی چې په وینا یې بیجنګ د اسلام آباد سره ښې اړیکې لري او کولی شي د افغانستان او طالبانو ترمنځ روغې جوړې لپاره پې فشار واچوي. په پېښور کې د سیاسي چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي پخوا د دې هیوادونو ترمنځ شوو خبرو ډېره نتیجه نه درلوده. د هغه په وینا د هغې وجه داسې وعدې کولو چې عملي کول یې ستونمن کار دی. نوموړی زیاتوي اوس باید دوی پر دې وغږیږي چې ستونزې څه دي او حل کېدی څنګه شي.
داسې ښکاره کېږي چې کله نه ولسمشر ټرمپ یوویشتم اګست باندې خپل د نوې تګلارې اعلان کړې دی، نو ټول دا چې کوم مختلف فریق دي په دې جنګ کې یا د هغې دلچسپي ده د افغانستان په مسله کې د هغې د حل کولو، نو هغې ډېر اوس یعنی حرکت کې راغلي دي. هغوی والی چې په دې کې خپل رول ادا کړي. مچ د پاکستان او د چین خو رابطه شته طالبانو سره، او هغې مخکې هم هلې ځلې کړې وې. یو دواړو هیوادونو یو یو ځل طالبانو د افغانستان حکومت د نمایندګانو خبرې هم جوړې کړې وې، چین په اورومچی ښار کې او پاکستان په مری ښار کې. نو دا ده چې یو خو دا ده چې دوی ته به وایي افغانستان او د امریکې حکومت چې تاسو په دې کې زیات هلې ځلې وکړي. بل ممکن ده چې دا خبرې مخکې لاړې شي، نو بیا به افغانستان او امریکا دا هم واړي که طالبان انکار کوي، نو بیا پاکستان ته به وایي چې دوی د هغه طالبانو خلاف اقدام وکړي څوک چې د امن خبرو ته نه کښېني.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. افغان چارواکو په بیا بیا ویلي چې په تیرو وختونو کې د چین او امریکا په شتون کې پاکستان ژمنې کړې وې چې په خپله خاوره میشتو هغو طالبانو پر ضد به کاروایی وکړي چې خبرو ته نه حاضرېږي. د 2015 کال په مې میاشت کې هغه مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات وکړ او ویل چې افغانستان یو ورور هیواد دی او دښمن یې د پاکستان دښمن دی. خو وروسته بیا افغان چارواکو ویل تر اوسه پر دې خبرو عمل نه دی شوی. اسلام آباد دریځ لري چې د افغانستان امنیت ته ژمن دی. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر فیض محمد ځلاند وایي ټولې خواوې باید د یو بل سره د سپینو خبرو په کولو سره په افغانستان کې د جګړې ختمولو پیل لپاره مذاکراتو ته لار هواره کړي. د هغه په وینا په دې اړه د پاکستاني پوځ دریځ معلومول ځکه ضروري دی چې ملکي حکومت یې ډېر څه نشي کولی.
خصوصي افغان حکومت د پاکستان سره د حکومتونو په کچه څنګه چې افغان حکومت ولسواک حکومت ته د ولسواکۍ په پایله کې رامنځته شوی او دارنګه د پاکستان نظام د ولسواکۍ په اساس او بنسټ رامنځته شوی، د ولسواکۍ په کچه او د ولسواکۍ تر چتر لاندې په ډیپلوماتیکو ارزښتونو باندې ولاړه ډیپلوماسي په مخ ګونیږي، د نظامي لارو څخه د افغانستان حل لاره هغه ناممکنه ده.
د سولې پر لور
اوریدونکو، د پاکستان ملکی حکومت چارواکي دا کوي چې دوی یو ترهګرې پر ضد جنگیدونکي پوځي یو شان دریز لري. د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین د څلور اړخیزو غونډو پر اهمیت په داسې مهال باسونه کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اګست په 28 تاریخ د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. هغه پر پاکستان نیوکې وکړې چې وسلوالو ته خوندي ځایونه ورکوي. اسلام آباد دا تورن رد کړی او وایي د ترګرې په ضد جګړه کې د دوی قربانۍ له پامه غورځول شوې دي. په همدې حال کې داسې رپورټونه ورکړل شوي چې په دې وروستیو کې پاکستانی او افغان چارواکو د بندیانو په تبادله هم خبرې کړې دي. یو لړپړی افغان چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان پوز مشر د اکتوبر په لومړۍ نیټه کابل ته د خپل سفر په مهال ولسمشر محمد اشرف غنی ته د ترګرې ځپلو لپاره ځینې نوي وړاندیزونه کړې دي. د چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته د اکتوبر په 15 وویل چې افغان لوري ټینګار کوي چې دواړه غاړې د وسلوالو خلاف په خپله خاوره کې کوم عملیات کوي داسې ملک یا اداره باید وي چې د هغې اصلیت ثابت کړي. د باجوه لخوا بل وړاندیز دا و چې پاکستان او افغانستان د یو بل امنیتي ادارو ته لاسرسی ورکړي چې بندیانو څخه تحقیقات وکړي او که دا تحقیقات کامیاب شول نو د بندیانو تبادله وکړي.
د سولې پر لور
د افغانستان د ولسی جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وایي په دې اړه که هر خبره کیږي باید د افغانستان ګټو ته او د تشدد ختمولو ته پکې ضرور پام وشي.
مخکې دې نه چې سولې ته ځو اول باید د بندیانو تفکیک وشي. که چېرته دلته جنګي طالبانی د طالب په نوم او دا د ملا برادر او یا د نورو طالبانو په وړاندې د تبادلې غوښتنه د پاکستان خوا نه وي نو افغانستان حکومت باید په دې رابطه دقیق واوسي چې خپل هدف ته ورسېږي.
تاریخ شمل ور وجنی هر گنو د هلال واوري شي په یو ټغر ټولې نو تري د سولي نو تري د سولي نو تري د سولي نو تري د سولي
نور لا څنګه منفرتې
سیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وري. کله هم چې د طالبانو سره د سولې د خبرو پیلولو کوکوکونه کیږي د خزو حقونو لپاره کارکونکو وای باید د میرمنو پر هغه لاسته راوړونو جوړ جاړې ونشي چې په تیرو 15 کلونو کې خزو درلودلې دي. خو که د سولې په مذاکراتو کې د میرمنو شتون نه وي نو آیا د لاسته راوړنې خوندي پاتې کېدای شي؟ همدا پوښتنه مو په لومړي سر کې د افغانستان د سولې عالي شورا لغړې پلوشې حسن څخه په دې مرکه کې کړې ده.
مهمه خبره دا ده چې په دې چمتو دي چې د آماده دي چې تاسو مثلا د دې اشتراک باندې ورسوي د دالتستانه د تجربه لري د مفکوره لري د خپل دیدګاوي لري انګیرنې لري د سولې په استفاده باندې. دا خبره د ماده لپاره مهمه دي چې موږ چې تاسو په لاس نه سي راولای مګر د ښځو هغه چمتووالی د خپل
نو تاسو چې دا کوم تاسو وایي چې ښځې آماده دي پروګرامونه لري داسې وړاندیزونه لري ستاسې وړاندیزونه اورېدل کیږي پیشنهادونه مو اورېدل کیږي؟
اول خو مثلا زه فکر کوم افغانستان غالي مملکه تاسو ګورئ چې زموږ جایدین په زمان کې څلور پنځه بنګلي ناستې وسولې په هغه کې ښځو په یو کې مشترک نه درلودو چې مکېږي غونډه وه د اسلام آباد غونډه وه همدارسم نورې غونډې وې. کنه دغه د تغییرات ذهني یا د سیاست د افغانستان کې راغلی ده او ښځې په دغه ټولو مراحلو کې اشتراک کړی ده. مثلا اول ځل په 2009 کال کې شل ښځو په د افغانستان پاکستان په سولې په جرګه کې اشتراک وکړ. یا مثلا د سولې عمومي جرګه چې په افغانستان کې وسوه دلته 300 بیا کې ښځو په دې جرګه کې اشتراک وکړ.
تاسو فکر نه کوئ چې طالبان یو سخت دریځه ډله ده او هغوی د طالبانو په وخت کې جنکۍ مکتب ته نه پرېښودل کېدې ښځې دفترونو ته نه پرېښودل کېدې؟ تاسو سره دا اندېښنه نشته چې که مذاکرات وشي د یا طالبان راځي حکومت ته ستاسې حقونه به تر پښو لاندې شي؟
زه فکر کوم چې د طالبانو موقعیت هم ډېر تغییر کړی ده. پخوانه مثلا ځینې بیانونه چې ورکړي دي چې مثلا تعلیم د ښځو یا دا مسایل هغوی منلي دي دوم د هغه شرایط چې دوی ایښي دي د سولې دپاره په یو کې د ښځو باندې پابندي د شرایطو جز نه ده تر اوسه پورې. دغه خپل دا معنا ورکوي چې د هغوی په دریځ کې هم تغییر راغلی دی. هغوی دنیا ولیدله، هغوی کم تر کم پاکستان ولیدل، چېرته چې ښځه صدراعظم پاتې شوې ده، هغه د دوی حامیانه ښځه وه. نو فکر کوم د دوی په دریځ کې کافي تغییر راغلی.
ښه، تاسو اندېښنه نه لرئ؟ مطلب
اندېښنه د پاره موږ اماده مبارزې کوي، څوک هم خپل حق لاسته راوړه چاته نه ورکېږي، حق اخیستل کېږي او موږ دې اخیستلو ته تیار یو.
د سولې پر لور.
او همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
جنگ خلو یا تبایی دا، جنگ را وړې بدمرغی دا، جنگ کې خور خلې پایمال دا، جنگ لوټلې سرو مال دا. زمون تصویر ګوڑان دی غنی ګورا ستیریږي، زمون تصویر ګوڑان دی غنی ګورا ستیریږي. یو باتور ملت غرقیږي، یو مضبوط وطن نړیږي، یو باتور ملت غرقیږي، یو مضبوط وطن نړیږي. های های وطن، های های وطن، های های وطن. خدایا تا تی سرا وکړل چیو نر دی را پرن خو خدایا دا دی ترا وکړل چې یو نر دی را پرن خو هر کمره تا چې تکیا شول کا شګار شړیږي یو باتور ملت غرقیږي یو مضبوط وطن نړیږي های های وطن های های وطن های های وطن وطن یو دنیا تا برمو بزل یو نڑے تا میڑنیو
د مشال ترنا لاندې
چې دا داویداری غلط اگر چی بین دشتگردی مکمل ختم
افغانان چونگاری بیشک چونگاری
زینم دیر سخت روانی تیرم یا هر چطی نیست
زوشت مکال نمسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.